The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum grana urudun ko da The Voice of America Diva Radio de nan da na hebras kal bazra atal sam de jun de myashte nur la samane tara waqt chwe de po pakistan ke da sahar shpak baje افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ګل رز او د ماسپښین 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډی رادیو د نیمګنټې د خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم او تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغان طالبانو د وړوکي اختر په موقع د درې ورځو د ډزبندۍ وروسته د ګل پورز د ملک په لږ تر لږه 9 ایالتونو کې په حکومتي ځواکونو باندې حملې شروع کړې دي پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو وړاندې د شناختی کارډونو قومي ادارې نادرانه د ووټ اچونکو معلومات پټاګه کېدو د انتخاباتو پرونتیا او ازادۍ باندې پوښتنې راپورته کړې دي د ملک دوه غټو سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي او تحریک انصاف د انتخاباتو قومي کمیشن نه د دغه پیښې د پلټنو غوښتنه کړې او ملګرو ملتونو ویلي د یمن مهم ساحلي خار حدیده دننه او غیر چاپیره روان جنگ لوبجي د 15,000 نه زیاتې کورنۍ په کړه کولو مجبور شوې دي او څو شي د خبرونو تفصیل ته د افغان حکومت لخوا د لسو نورو ورځو پورې یو اړخیزه ډزبندۍ اعلانولو باوجود افغان طالبانو د وړوکي اختر په موقع د درې ورځو ډزبندۍ وروسته د ګل پورز د ملک په لږ تر لږه 9 ایالتونو کې په حکومتي ځواکونو باندې حملې شروع کړې دي افغان طالبانو د دې وړاندې خبرداري ورکړو چې دوی به د حکومت سره د درې ورځو لپاره شبې ډزبندۍ نور نه غځوي د افغان دفاع وزیر بیان جنرال محمد رادمنیش وایس اف امریکا ته ویلي د ملک په ځینو برخو کې د ډزبندۍ سرغړونه شوې چې پکې طالبانو د دوی 12 پوځیان وژلي دي مولوی ویلي په دغه انخطو کې لږ تر لږه 10 طالبان وژلي شوي او یا ژوبل شوي دي پاکستانی چارواکي وایي د ترهګرۍ په یو شمېر حملو کې کل د پاکستانی طالبانو یو کمانډر د پېښور په باچا خان هوایي اډه باندې نیول شوی دی د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای زریو خبريالانو ته ویلي مولوی بادر خان نومي طالب کمانډر هغه وختونه بل شو چې د بیته د تک کوشش کولو چارواکو ویلي نیول شوی تند ترهګرۍ په یو شمېر حملو کې ککړ دی او پولیس ته مطلوب و ملګرو ملتونو ویلي د یمن مهم ساحلي خار هودې دا دننه او غیر چاپیره روان جنگ لوبجې د 15,000 نه زیاتې کورنۍ په کډه کولو باندې مجبور شوې دي د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجریک ویلي د جنگ زیاتېدو سره د کډوالو په شمېره کې زیاتوالی راتلی شي نوموړي خبریالانو ته ویلي مرستندویه ادارو د جنگ نه اغېزمن شو کورنو لپاره خوراکونه اوبه او نور ضروري سامانونه پرځای کړي دي تیره هفته د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ ائتلاف په هودې د خار کې د ایران په مرسته حوثي اغیانو د وستو لپاره د دې خلاف د جنگي جهازونو او میزایلو حملې شروع کړې دي څوک چې له تیرو دوه کلونو راهیسې په هودې د خار باندې کنټرول لري د امریکې صدر ډانلډ ترامپ د ګل پورز ویلي امریکې ته په غیر قانوني توګه د راتګ کوشش کوونکو مور پلارانو نه د هغوی بچي ځان له کول د خفګان خبره ده خو نوموړي په خپله تګلاره کې د بدلون راوستو کومه اشاره نه ده ورکړې وایټ هاوس کې د وینا په وخت ډانلډ ترامپ ویلي د سرحدونو بغیر یو ملک کله هم ملک نه وي او زیاته کړې دوی د خپل ملک تحفظ او امنیت غواړي او دا چې دا د سرحدونو نه شروع کیږي ډانلډ ترامپ ویلي امریکا به نه د کډوالو کیمپ وي او نه به د کډوالو د ساتلو مرکز وي نوموړي دا خبرې په داسې حال کړي چې په کانګرس کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند مشرانو د ډانلډ ترامپ او د هغه د انتظامیې لخوا د سرحدي پولې په سخت انتظام نیوکې کړي چې په نتیجه کې کورنۍ د یو بل نه جدا کړی شوي او د اپریل او مئی میاشت ترمنځ موده کې خوښه 2,000 ماشومان حراستي مرکزونو او یا د خصمانه مرکزونو ته وړل شوي دي د امریکې دفاع وزارت د ګل پورز د دې خبرې پخلی کړی دی چې امریکې د شمالي شام مانبیچ خار سره نږدې د ترکی سره په همکارۍ خو آزاد گشتونه شروع کړي دي د پینټاګان بیان اریک پهن وایس اف امریکا ته د ګل پورز ویلي امریکایي ځواکونه په یو اړخ او د ترکی ځواکونه په بل اړخ گشتونه کوي د مانبیچ خار کې کورد ملیشه وسلوال ژوند کوي انقره دغه وسلوال د ترکی پر ضد ترهګر ګڼي د پینټاګان بیان ویلي امریکایي او ترک ځواکونو د گشت مقصد د مانبیچ خار د اوږدې مودې امنیت پر ځای ساتل دي ترکی د کورد پېشمرګ وسلوالو په مرسته کول باندې د امریکې سره اختلاف لري کم چې انقره یو ترهګر ډله ګرځولي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. افغان حکومت لخوا د لسو نور ورځو پورې یو اړخیزه ډزبندۍ اعلانولو باوجود افغان طالبانو د وړوکي اختر په موقع د درې ورځو ډزبندۍ وروسته د ګل پورز د ملک په لږ تر لږه نه ایالتونو کې په حکومتي ځواکونو باندې حملې شروع کړې دي. د دغه حملو پخلی د افغانستان دفاع وزارت هم کړی دی. نور حال په دې حقله باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زموږ همکار شعیبزاده وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنیش وایس اف امریکا ته ویلي افغان طالبانو لخوا د اوربند ختمولو د اعلان وروسته د افغانستان په نه ولایتونو کې د ګل په ورځ طالبانو بریدونه کړي چې پکې 12 عسکر وژل شوي. ښاغلی رادمنیش زیاته کړي په دغه نښتو کې تر 150 پورې طالب وسلوال یا خو وژل شوي او یا جوبل شوي دي. تیر ورځ افغان طالبانو خبرداری ورکړی چې د اختر لپاره شوی د درې ورځو اوربند بعد د اتوار په شپه ختمیږي. د افغان صدر اشرف غنی ویان شاه حسین مرتضوی په افغانستان کې په لومړي ځل شوی دغه دواړخیزه اوربند په اړه امریکا غږ ته ویلي دغه اوربند دا خبره څرګنده کړه چې افغانان د سولې او جګړې ختمولو ملاتړ کوي او د نړیوالې ټولنې لخوا هم د دغه مرسته شوې ده. موږ تمه لرو چې افغان طالبان به په مثبته توګه د افغان حکومت د لسو ورځو اوربند ته هم ځواب ووایي. په افغانستان کې ناټو او امریکایي عسکرو هم د صدر غنی لخوا د اضافي لسو ورځو اوربند مرسته کړې او په طالبانو یې غږ کړی د افغان حکومت سره دې د سولې خبرو اترو ته کینی. افغانستان کې د ناټو مشن یو بیان کې ویلي چې د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو ویلي د صدر اشرف غنی په بیان کې په دې خبره زور راوړی شوی چې د سولې په خبرو اترو کې به د نړیوالو عسکرو په رول هم خبرې کیږي. مایک پمپیو زیاته کړې امریکا دې ته تیار ده چې د دغه خبرو اترو لپاره مرسته په دغه کې ګډون او همکاري وکړي. د کینیډا د پوزي کالج یو پروفیسر والټر ډان وایس اف امریکا ته ویلي د لسو ورځو حکومتي اوربند به په طالبانو کې تندروه او منظروه طالبان ښکاره کړي. حکومت د دغه سره دا وښودله چې دوی د سولې لپاره د منځ لارې لري خو په طالبانو کې به هغه کسان ښکاره شي چې دوی د سولې په ځای نور سخت ګامونه یا جګړې ته دوام ورکول غواړي. افغان حکومت لا هم هڅه کوي چې طالبان د خبرو اترو میز ته راولي او طالبانو بیا نیغ په نیغه د امریکا سره د خبرو غږ کړی. د روانې میاشتې په 12 نیټه د افغان طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو بیان کې ویلي که امریکایي چارواکي په سوله باور ساتي نو جګړه دې پرېږدي او د خبرو اترو میز ته دې راشي. امریکایي چارواکو بیا تل د طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو نه انکار کړی خو په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر جیمز کنینګم وایس اف امریکا ته وایي امریکا باید د طالبانو سره خبرو اترو ته کینی خو چې افغان حکومت ترې بهر نه کړي. ښاغلی کنینګم وایي زما خیال دی چې موږ لا خبرې کول پکار دي. په افغانستان کې زموږ یو ښکاره رول دی او موږ لا دا خبره طالبانو ته هم ښکاره کول پکار دي چې په افغانستان کې زموږ څه رول دی. موږ د دغه هیواد څنګه راتلونکی غواړو خو چې په دغه هر څه کې افغان حکومت شامل وي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم د صدر غنی د اوربند غزولو هرکلی کړی او په طالبانو یې غږ کړی د افغان صدر او اولس د سولې غږ ته دې ځواب وایي او د افغان حکومت سره دې خبرو اترو ته کینی مخکې د دینه چې بل یو هیواد ته د خبرو وړاندیز کوي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د پداسې حال چې په پاکستان کې انتخابات رانږدې دي. قومي انتخابات د دیوبلاندې د شناختي کارډونو قومي ادارې نادرانه د ووټ اچونکو معلومات په ډاګه کېدو د انتخاباتو پر اونټیا او ازادۍ باندې پوښتنه راپورته کړې دي. د ملک دوه غټو سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي او تحریک انصاف د انتخاباتو قومي کمیشن نه د ووټرانو معلومات ښکاره کېدو د پلټنو غوښتنه کړې ده. نور حلپی تاسو د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
د ملک دو لوی سیاسی ګوندونه پیپلز پارټی او تحریک انصاف د شناختی کارت مرکزی ادارې نادرا باندې د ووټرانو تفصیلات یا ډیټا ښکاره کولو تورونه لګوي، او نن د پاکستان انتخابی کمیشن هم د شناختی کارت ادارې یا نادرا ته د ووټرانو تفصیلات یا ډیټا غیر اړوند عناصرو ته ورکولو په سر نوټس ورکړی دی، او د نادرا دغه ګام د انتخابی کمیشن سره شوې لوزنامې د خلاف ورزۍ تر څنګ د اړوند ذمهوار چارواکو په ضد د کاروایۍ ټینګار هم کړی دی. که څه هم د کمیشن لخوا نادرا ته لیکل شوی خط کې کم یوې ډلې نوم نه دی اغېستل شوی، خو پیپلز ګوند او تحریک انصاف تور لګوي چې انتخابی کمیشن دغه تفصیلات د دوی سیاسي حریف جماعت مسلم لیگ نواز ګوند ته ورکړي دي. پیپلز ګوند او تحریک انصاف نه یوازې د شناختی کارت ادارې، خو بیا مرکز او پنجاب کې د موقتی حکومت په کارکردګۍ هم اندېښنې لري. او اسلام آباد کی میڈیا سر خبرو کی د تحریک انصاف ویان فواد چودھری تور لگولی دی چې لا تر اوسه پورې مرکز او پنجاب انتظامیه د مسلم لیگ نواز ګوند وفادار په لاس کې ده. او بیا لاهور کی میڈیا سر خبرو په محل د ګوند یو بل مرکزی لیډر بابراوان خپل دغه دریس صدا سے بیان کړي
کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں قانون میں لکھا ہوا ہے ان کو معطل کر کے صرف معطل نہ کیا جائے، ان کی جگہ ایڈمنسٹریٹرز لگائے جائیں. عسکری صاحب، یہ جو امپائر ہر ضلع میں ہر یونین کونسل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ہٹائیے.
دے دا پنجاب موقتی اعلی وزیر حسن عسکری تا اپیل کوي چې ټول ایالت کې د مسلم لیگ نواز ګوند وفادار بلدیاتی نمائندگانو په ځای د ایڈمنسٹریٹرانو یا موقتی افسران اٹاکلی شي. بلخوا نادرا د سیاسی ګوند او د ادارې د یو پخوانی چارواکي لخوا د ووټرانو ډیټا یا تفصیلات ښکاره کولو تورونه رد کړي دي، او د ادارې لخوا جاری کړل شوی اعلامیه کې دا بی بنیاد ګرځول شوی دی. او اعلامیه زیاتوي چې د دوی سره محفوظ نظام دی چې داسې کېدو اړو د سره سوال نه پیدا کیږي. دا په داسې محل چې مسلم لیگ نواز ګوند هم د هیواد طاقتور فوج ته په اشاره او عدلیه باندې په ښکاره راتلونکي انتخاباتو کې د دوی سره د ټګې او د درغلې کولو تورونه لګوي. او د ګوند ویاندې مریم اورنګزیب ویلي چې تحریک انصاف ته ښه پته ده چې خیبر پختونخوا کې په 50 کالو کې د ځایي ولس لپاره ایس نه دی کړی، او د خیبر پختونخوا نه به هم تحریک انصاف ته دا ځلې ماتې کیږي ځکه د اوس نه جړا فریاد پیل کړي دي. د دې تر څنګ ګرد هیواد کې د نامزدګۍ د فارمونو په سر د کاندیدانو لخوا د یو بل پر خلاف درخواستونو اورېدنې هم دوام لري، او د تحریک انصاف مشر عمران خان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز او د آصف علي زرداري د نامزدګۍ فارمونو جانچ پڑتال یا کره کتنه کیږي. عمران خان په ضد اسلام آباد، لاهور او کراچی حلقو کې د پخوانی مشر قاضی افتخار چودھری ګوند صادق او امین شرط نه پوره کېدو په سر د دنا اهلی خواستونه جمع کړی دي. د درخواستونو کې عمران خان باندې په امریکا کې د یو وعده کولو او پاکستان کې د دې د پټولو تور لګولې شوې دي، خو عمران خان خپل تحریری جوابونو کې دغه الزامونه رد کړي دي. د انتخابی کمیشن ویان تر مخه د نامزدګۍ د فارمونو کره کتنې عمل به سبا ماښام سر ته ورسي. د سرچینو تر مخه د ګرد هیواد څخه د ملي او صوبایي سملو حلقو لپاره 22,402 کاندیدانو فارمونه جمع کړي دي، کوم چې په هیواد کې په کال 2014 کې ترسره شوي اخرني ټاکنو کې د کاندیدانو د کل شمیرې نه 5,000 کمه ده.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان سپریم کورټ د ګلپورز د خواجه سراو یا هجلاګانو لپاره د قامی شناختی کارډونو خپرولو یقیني کولو لپاره یو خصوصي کمیټه جوړولو حکم ورکړی دی، او چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي دي چې دوی ته دې زر تر زره قامی شناختی کارډونه ورکړل شي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
مطبوعات وایي د ګل پرز د جسټس ثاقب نثار په مشرۍ د سپریم کورټ دوه کسیز بنچ لاهور رجسټرۍ کې نرخزیانو ته د شناختی کارډ نه جاری کولو په حق له د اسخود نوټس اورونه وکړه. د اورونې دوران نرخزیانو ته د شناختی کارډ نه جاری کولو د معاملې د حل لپاره د یوې کمیټې جوړولو امر هم وکړی شو. د چیف جسټس وینا وه چې نرخزیانو ته شناختی کارډونه د ون ونډو یا د یو چت لاندې د جاری کولو طریقې کار خپلول پکار دي، او زیاته کړې سپریم کورٹ با پدې لړکی د ټولو ګامونو په خپل سره نه کوي. مطبوعات د چیف جسټس دخلی لیکي چې نرخزیانو ته د تحفظ ورکولو لپاره به ځانګړي عدالتونه هم جوړول شي، ولې چې تر څو نرخزیانو ته عدالتي تحفظ نه وي ترلاسه شوی نو د هغوی کشالې نه هواریږي. هیواد کې د نرخزیانو د حقونو تنظیمونه د یوې اوږدې مودې راهیسې د قومي شناختی کارت په نه ترلاسه کولو کې د پرتو قانوني او انتظامی مسلو سرګندونې کوي. که هم د دې معاملې د حل کولو لپاره د قانون جوړولو سره سره د شناختی کارډونو قومي ادارې نادرا په انتظامی کچ ځینې ګامونه هم پورته کړي، خو د ځینو ټولنیز مسلو له کبله اوس هم د نرخزیانو لپاره د قومي شناختی کارت ترلاسه کول یو ګران کار دی. پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي د سفر نومي غیر دولتي تنظیم چیرمین ندیم کشش نرخزیانو ته په ورپېخو مسلو کې تر ټولو مهمه مسله د شناخت یا د پیژنګلو مسله ګڼي او وایي باید چې دغه عدالتي کمیټي په سر کې د نرخزیانو د شناخت په معامله کار وکړي.
لازمی ہے کہ ہمیں شناختی کارڈ کے عمل پہ جانے سے پہلے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی جائے جو یہ فیصلہ کرے کہ ہو اس خواجہ سرا ڈکلیئر کرے، اس کی ڈیفینیشن دے کہ جو اس کیٹیگری میں پورے اترتے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ ہو، لازمی میڈیکل ٹیسٹ ایسا ہو کہ وہ ہارمونز کا اس کا ٹیسٹ ہو، اس کے ہارمونز چیک کیے جائیں، اگر اس کے اندر فیمیل ہارمونز زیادہ ہیں تو وہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے.
ہغوائی د شناختی کارڈ د جاری کول د عمل نلمبے باید چی یو کمیٹی جوړکلی شي او د کمیٹی ب کوي چې څوک پیدایشی نرخزی دی او چا په طبي ډول خپل جنس بدل کړی دی، او دا هم پکار دی چې دغه کمیټي په ښکاره ټکو کې د نرخزی کېدو یو واضح او کوټلې تعریف وکړي او د هغوی د جنس د معلومولو لپاره میډیکل ټیسټونه وکړي شي او د هارمون د لارې د هغوی جنس معلوم کړي شي. د نرخزیانو د حقونو د تحفظ مبارزین دا هم وایي کله چې یو نرخزی د شناختی کارت جوړولو لپاره سرکاري دفتر ته ورشي نو د نورو کسانو په رنګ هغه ته هم د ولسم گریڈ افسر یا د مجاز تننا تصدیق کول لازم وی، او دا د نرخزیانو لپاره یو ګران مرحله وی، ولې چې د هغه په خپلو خپلوانو یا پیژنګلو کسانو کې داسې څوک نوي چې د هغه د شناختی کاغذونو تصدیق وکړي شي. د پاکستان مشر قاضي نرخزیانو ته د شناختی کارت د نه جاری کېدو د معاملې دا نوټس په یو داسې وخت کې اغستې چې په هیواد کې ټول ټاکنې کېدونکې دي، او د هیواد نرخزیانو د جولای په 15مه نیټه کېدونکې دغه انتخاباتو کې د برخې اغستلو اعلان کړي. مطبوعات وایي چې هیواد کې خوښه 14 نرخزیانو په آزاد حیثیت کې انتخاباتو کې د برخې اغستلو پریکړه کړي. سیړونکو هم د نرخزیانو لخوا په انتخابي عمل کې برخه اغستل د ستاینې ګام بلي او وایي د سیاسي عمل په برخې جوړېدو سره به نرخزیان د خپلو حقونو لپاره لا نور چټک او مهم رول ولوبولی شي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د ملګرو ملتونو ویلي چې د یمن مهم ساحلي خار هدې د درن او ګیر چاپیره روان جنگ له وجې د 15000 نه زیات کورنۍ په کډه کولو باندې مجبور شوې دي. ملګری ملتونو وایي چې په دغه خار کې اوس هم شپږ لکه خلک ژوند کوي او د یو شمیر انساني بحران سره مخ دي. رپورټ په وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د ملګرو ملتونو ویان سټیفن جوجاریک خبریالانو ته ویلي د دوامداري جګړې له کبله دا شمیره نوره هم زیاتېدای سي. ښاغلي زیاته کړه چې د بشري مرستو ادارو د خوراکي توکي، تیل او پزراو د ایمرجنسي کیت، یعنی کې د بیړني حالت لپاره د استعمال کېدونکو شیانو وړاندیز کړي. په هودې د ښار کې دا وخت لیاته شپږ لکه پورې ولسی وګړي موجود دي. تیرونی سعودی عربستان اتحادی ځواکونو اوایي او میزایلي بریدونه په هوتی یاغانو پل کړی چې د کم مرسته ایران کوي، او دوی د هودیدا شار د کنټرول د تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل لاس کې اخیستی دی. هودیدا د یمن سمندري شار دی چې د ټول هیواد اقتصاد لپاره مهمه ده. نږدې 80% د دې شار خوراکي توکي هم د دې لارې راوړل کیږي، او سعودي اتحادي دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې اوتی یاغیان به دا د الوزولو یا د ختمولو هڅه وکړي. سعودی عربستان په اوتی یاغیانو دا هم تور لګوي چې دا د سمندري لار د میزایلانو د قاچاق لپاره استعمالوي. کم چې اوتی یاغیان بیا په سعودي عربستان توغندی وشتلې. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي مارټن ګریفت د جګړې د مخنیوي لپاره د ټولو اړخونو سره خبرې کې بوخت دی. د دوشنبې یا ګل په ورځ د غرمې په وخت ښاغلي د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل ته په دې اړه معلومات ورکولو لپاره شخصي توګه باندې د ویډیو کال د لاره خبرې کړې. د امنیتي شورا غړو د ښاغلي د بیا د سیاسي حل زلو د لاره د جګړې د مخنیوي لپاره هڅو ستاینه کړې او منلی ده چې د شخړې د اورولو یوازنۍ لار سیاسي لاره ده. سعودي عرب د کال 2015 د مارچ میاشت راهیسې د یمن د حکومت سره په مرسته پوتی یاغیانو بمباری پیل کړې. هم له هغه وروسته د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه تر 10 زره زیات هم وګړي دا وایي بریدونه د لاسه وژل شوي. په ټوله نړۍ کې یمن تر ټولو د بشري کړکیچ یا بوران سره مخ دی. یوازې د خوراکي کمی نه، بلکې صفا اوبو او د دوایانو هم سخته کمی ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ګل په ورځ د وایټ هاوس نه نوې نا په وخت ویلي دي چې امریکا به نه د کډوالو کیمپ وي او نه به د کډوالو د ساتلو مرکز وي. نوموړي ویلي دي چې امریکې ته په غیر قانوني توګه د راتګ کوشش کوونکو مور پلارانو نه د هغې بچي ځان لکول د خفقان خبره ده، خو په خپله تګلاره کې د بدلون راوستو کومه اشاره نه ده ورکړې. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دا خبره د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تیر ورځ په وایټ هاوس کې د یوې غونډې پر مهال کړې او ویلي دي چې یو هیواد هم د پولو پرته هیواد نشي کېدلی. نوموړي زیاته کړې چې موږ د خپل هیواد تحفظ او امنیت غواړو او د دې پیل د پولو څخه دی. په دغه موقع امریکایي مشر وویل چې امریکا د مهاجرو یو کیمپ جوړېدو ته نشي پرېښودلی. نوموړي د یورپ مثال ورکولو په وخت خبرداری وکړو او وی ویل چې هلته وګوره سر روان دي او دا چې دوی د دغه رقم حالاتو اجازه په امریکا کې نشي ورکولی. د حکومتي چارواکو د وینا تر مخه د اپریل د میاشتې د نیمایي څخه د مئی تر میاشتې پورې نږدې 2000 ماشومان په لویه کچه کې دي مرکزونو یا په ارزي توګه مرکزونو ته د خیال ساتلو لپاره لیږل شوي. یاد دی وی چې د وایټ هاوس باقاعده د تفصیلاتو ورکولو غونډه تیر ورځ سوواره د چارواکو ترمنځ د صدر سره په اتفاق نه راتللو باندې سوواره وځنډول شوه. په دغه مقاصد ټرمپ د امریکا د مهاجرت یا امیګریشن پالیسو باندې پیدا شوی تاوتریخوالي تور په مخالفه ګوند د ډیموکرات په قانون جوړونکو باندې ولګو. دا په داسې حال چې د صدر ټرمپ واکمنه ګوند ریپبلیکن په کانګرس او سینټ دواړو کې اکثریت لري. څوک چې په خپل هم د امریکا د مهاجرت په مسلو باندې په یو پاڼه باندې نخکاری. صدر ټرمپ وویل چې د ټوله غلطي د ډیموکراتیک ګوند ده. نوموړي زیاته کړه چې د پولې سره تړلې مسلو ته زر تر زره پام کول پکار دي. نوموړي د ډیموکرات په اړه دغه خبره ډیره په سختۍ سره وکړه او وی ویل چې د سرحدي پالیسو بندوبست زر تر زره کیدی شي که چېرې اکثریت لرونکي ریپبلیکن پارټي سره د خبرو اترو میز ته د ډیموکرات ګوند غړي کینی. صدر ټرمپ دا خبره په وایټ هاوس کې په داسې حال کړې چې د نوموړي سختو پالیسو باندې د دواړو ګوندونو قانون جوړونکو لخوا ټرمپ او د نوموړي په انتظامیه باندې سخت نیوکې کیږي. د دین علاوه د صدر ټرمپ میرمن د تیر اتوار پر ورځ د یو ترجمان د لارې په یو بیان کې ویلي چې نوموړي نه خوښوي چې ماشومان په پوله د خپل مور او پلار څخه بیلیږي. په دغه بیان کې نوموړي هیله څرګند کړې چې ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند دواړه به په کانګرس کې زر تر زره د دې حل راوباسي. د دینا د نوموړي اشاره یو کامیابه د مهاجرت په پالیسۍ کې بدلون اړخته وه. د دې سره سم هم تیر ورځ په نیو اورلینز کې د کورنو چارو د امنیت مشر او حکومتي وکیل جیف سیشن په خپل ویناګانو کې د صدر ترامپ د انتظامیه د مهاجرت په اړه د دریز دفاع کړي او ویلي دي کچري هغوی زموږ هیواد ته په غیر قانوني توګه راننوزي نو دغه رقم حالاتو سره به مخ کیږي. د دې هر څه سره سم د امریکا د پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش میرمن لورا بوش هم د واشنگتن پوسټ په یو مضمون کې لیکلي چې په پولو باندې د ماشومانو د خپل مور او پلار څخه بیلول.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
او اوس تاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
امریکی پناه گزینو د پاره د متحده قانونو د های کمشنر د ملګرو ملتونو د ترقیاتی پروګرام او د برما د حکومت ترمنځ د مفاهمت په یو یاداشنامه په دسخط کې لو خوشالي ښکارا کړی دا چې تر مخه به د داسې حالاتو پر پیدا کولو کې لاس امدادو شي چې د هغې له برکته به د روهینګیا مهاجرو برما ته په حیا عزت او په حفاظت سره واپسی یقینی شي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی حیدر ناوریټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا یو ډیر ښه کار شوی دی. موږ د مفاهمت دا یاداشنامه د اعتماد پیدا کولو په لوري یو اقدام ګڼو او که په دې پوره پوره عمل درآمد وشو نو د برما د اړیګړي د لاسه ډس خوړلو ټولو اجتمندو فریقو ته د انساني خواخوږۍ ښه ډیر تیر امداد رسېدی شي او برما سره د مهاجرو په واپس راتلو کې او پراخین صوبه کې د ټولو ګوندونو په روغ ساده او امن سره اوسېدو کې لاس کولې شي. تیر اگست نه را پدې خو ولکه روهینګیا مسلمانان د برما د راکین صوبې نه د کاکسز بازار په سرحدي پوله بنگلاديش ته اوړېدلې دي. کاکسز بازار هغه ضلعه ده چرته چې 200 روهینګیا برمی مسلمانان د وړاندې نه په مهاجرت کې ژوند تیروي. دین علاوه برما کې درې اتیا لکه مسلمانان په جنگ ځپلو علاقو کې په ډیرو خرابو حالاتو کې ژوند کوي. دا نه یوازې په راکین صوبه کې دي بلکې په ګرد برما کې خواره پراته دي. د برما اړیګړي او د دې د لاسه د بیکوره شوو خلکو مسلې اوس د دنیا د انساني خواخوږۍ د یوې لویې مسلې شکل اختیار کړی دی. امریکا دا قسمه حالاتو کې د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی. د روهینګیا په معاملې کې هم امریکې په کال 2018 اگست کې د دې جګړې د شروع کېدو نه راپدې خو تر اوسه پورې 299 میلیون ډالر امداد ورکړی دی. امریکا د برما د حکومت ډاډګیرنه کوي چې د پناهګزینو په بابل د متحده قانونو های کمشنر او د ملګرو ملتونو ترقیاتی پروګرام سره په شریکه د کار کول خپل لوس پوره کړي او د راکین صوبې په حق له د ملګرو ملتونو د پخوانی لوی سکتر د کوفی انان په مشرۍ کې د جوړ سلاکار کمیشن په سفارشاتو عمل درآمدو کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.